ګرانو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو ویبل خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هر کله کوم د خبرونه چې د می رحمت صاحب په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي یو ساعت دوام کوي. خو په پایل کې خبرونه لرو. تر خبرونو مخکې به واوري چې په دې خبرونه کې کوم موضوعات لرو. نن د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ ده.
یان مقدار مرد یان سړی مرد دا سره وتیری کډوال اسور په دوه کوم ولاکه ست نه راشتلی
د امیروختیا وزارت وای د کورونا وایرس د ناروغانو شمیر په زیاتیدو دی.
همدل عمل شوی دی چې بیا چېن د کمبود له وخت سره موږ مخ شو.
د کډوالو د نړیواله ورځ په مناسبت د یو مفصل مطلب ترڅنګ تاندې څنګه او حقیقت سره اونیس پروګرامونه هم دراورو. خو تر هر څو وړاندې مو د دې سات د خبرونو اوریدو ته راوونه. د کابل شهر د لوی دي برخې لپاره امنیتي طرحه جوړه شوه. د افغانستان د بشري حقونو د کمیسیون مشر د ټولګټو تاسیساتو ورانول د هیواد د ورانولو لپاره چنګ وباله او اروپای اتحادیه د لبنان پر سیاسي او اقتصادي وضعیت اندېښته وشوه. د خبرونو تفصیل. د کابل د لویدیځ برخې لپاره امنیتي طرحه تایید شوه. د افغان ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش د مطبوعاتي دفتر مشر محمد سادات په دې اړه آزادي رادیو ته وویل
جلسه ویژه امنیتی برای بررسی
په امنیتی ځانګړي غونډه کې پر هغې امنیتی طرحې چې د ولسمشر په سپارښتنه د سید الشهدا پر ښوونځي تر برید وروسته د ولسمشر د دوهم مرستیال لخوا جوړه شوې وه بحث وشو او هغه تایید شوه. امنیتي ادارو ته هدایت ورکړل شوی چې د دې طرحې بېلابېل اړخونه تطبیق او عملي کړي.
د ښاغلي سادات په خبره دغه طرحه به د افغان امنیتي ادارو د وړتیا پر اساس عملي شي. د کابل ویدیزی برخی تا دغه امنیتی طرحه تر یو شمیر خونړۍ او بریدونو وروسته جوړیږي چې د ډیرو مسؤلیت اسلامي دولت یا داعش ډلې په غاړه اخیستی. د پکتیا والی وای د خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره له میرزاکي ولسوالۍ شاته کړی دی. محمد حلیم فدایی دغه څرګندونې پرون شنبه په ګردیز کې په یو خبري کانفرنس کې وکړي.
مرزکی ولسوالی نه پښاوخوا زمونږ دی زواکونو راټولېدل او لدی ولسوالی نه راوتل دا دی ولس د ژغورنی او د ملکی تلفاتونه د بچاو په خاطر باندې وو.
د دې ولسوالی د نیولو لپاره وسله والو طالبانو له تیرو دریو اونیو راهیسې جګړو ته زور ورکړی و چې دواړو لورو ته پکې مرژوبله اوښتې وه. د وسله والو طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي چې تېره شپه یې د میرزکي ولسوالۍ نیولې او په ولسوالۍ کې موجود یو شمېر وسایط او وسلې هم د دوی لاسته ورغلي دي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر په افغانستان کې د تاوتریخوالي او د ټولګټو تاسیساتو د ورانولو دوام د یو هیواد د ورانولو لپاره جګړه وبلله. شهرزاد اکبر پرون په یو ټویټ کې وویل د طالبانو لخوا د ټولګټو تاسیساتو د ورانولو پر اسیرانو ډزي او د ولسوالیو اقتصادي محاصره هغه اعمال دي چې په ښکاره له دینی اساساتو او نړیوالو بشردوستانه حقونو سره په ټکر کې دي. د اغلی اکبر په وینا د دغو اعمالو دوام په افغانستان کې د انساني منابعو او د تاسیساتو د بشپړ ورانولو ښکارندوی کوي. په وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو خپره شو چې شی وستوال د فرا د اناردری ولسوالی ودانۍ ورانوي. طالبانو د دې ویډیو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو په تیر کې ویلي وو چې ټولګټي تاسیسات نه ورانوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي د خپل ګاونډي افغانستان په وړاندې د اسلام آباد پالیسی بدله شوې او د داسې یو نظام ملاتړ کوي چې د ټولو افغانانو لپاره د منلو وي. ښاغلي قریشی دغه څرګندونې له طلوع نیوز سره په مرکه کې وکړي او ویلي دي چې په افغانستان کې روغه جوړه یو د بل په خوا کې ژوند کول او د ټولو افغانانو په منځ کې خبرې د سولې د خبرو د پرمخ بیولو یوازینۍ لاره ده. د قریشی په خبره امن او ثبات لرونکی افغانستان د پاکستان په ګټه ذکر چې لکه بلې د سیمې د اتصال امکان برابرې شي.
یو سولیز او باثبات افغانستان یوازې د افغانستان التیا نه ده، بلکې پاکستان هم دا شی غواړي. موږ له دې ګټه اخلو.
قریشی دا راز کړی چې ګنې هیواد یې په خپله خاوره کې طالبانو ته ځای ورکړی او ویل چې د دوی اکثره مشران په افغانستان کې دننه دي. دا خبرونه له اوساجی راډیو اوري. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل پرون د لبنان د سیاسي او اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه ښکاره کړه. ښاغلی بوریل د لبنان له ولسمشر میشل اون سره تر کتنې وروسته خبریالانو ته وویل
موږ سیاسي او اقتصادي بحران ته چې په اوس وخت کې لبنان ورسره مخامخ دی ډېر اندېښمن یو. زه نن د دې لپاره دلته یم چې د اروپایي ټولنې په استازیتوب د لبنان له خلکو سره پیوستون او ملاتړ څرګند کړم او هم د دې هېواد چارواکو ته خپله اندېښنه ورسوم.
له کراچۍ د تیر کال په دوبی کې د لبنان د پخوانی صدر اعظم حسن دیاب حکومت په بیروت کې تر وی بمی 14 وروسته استعفا کړي. تر اوسه پورې دا هیواد له یو سیاسي او اقتصادي بحران سره مخامخ دی او پروند مسکو په مرکزی برخه کې په یو زیرمتون کې چې د اټکل لمخي د اورلوبو 15 ټنه پټاکۍ پکې ساتل کېدی اور ولګید چې څو ساعته دوام وکړ. دا اور لوژن کې لوبغاړي ته نږدې لګیدل او د اوبو درې ټانکر لرونکو هلیکوپټرو او وی بیړۍ د وشلو هڅه کوله. د یو شمېر عیني شاهدانو له قوله د څو چاودنو ژغونه اوریدل شوې دي. په دې پیښه کې د درې اور وژونکو او د دغه زیرمتون د یو کارکونکو د ټپي کېدو راپورونه ورکړی شوې دي. د ځینو راپورونو له مخې دغه زیرمتون په گاوند کې یو شمېر ودانیو کې اور لگے چلے دے. تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له د ماښام تر وو په منځنۍ صفه 2.89 او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 100.5 صفه اورید. خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. د 14 لمریز کال د جوزا دیرشم او د 2021 میلادي کال د جون شلمه ده. دا ورځ د کډوالو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. دا ورځ به شای په نورو هیوادونو کې دومره د پام وړ نه وي لکه څومره چې د افغانانو لپاره ده، ځکه چې له هیواده بهر د کډه شویو او په هیواد کې دننه د بې ځایه شویو افغانانو شمیر میلیونونو ته رسیږي. په افغانستان کې د تاوتریخوالي د دوام او نورو عواملو له کبله هم د کډوالو او کورنیو بې ځایه شویو شمیر مخ په زیاتېدو دی. په دې موضوع راپور لرو.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي شاوخوا 6.5 میلیونه افغانان د نړۍ په اویا هیوادونو کې د کډوالو یا پناه غوښتونکو په توګه ژوند کوي. ایران او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر ټولو زیات افغانانو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی دی. نور شاوخوا 4.5 میلیونه افغانان هم په افغانستان کې دننه د جګړو او نورو ستونزو له امله له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي دي. یوه هم شاګوله ده چې د کندهار ولایت له میوند ولسوالۍ څخه د جګړو له امله خپل کور پرېښودو ته مجبوره شوې ده. غلام حضرت چې په دې وروستیو کې د بغلان ولایت په تالاو برفک ولسوالۍ کې د جګړو له امله د خپلې اصلي مینې بې ځایه شوی وایي هر څه ورڅخه پاتې دي. د خلکو د کرکیلی او کرنې وخت دی. غنم لو ته رسېدلی او کچالو هم باید راټول شي. د جګړو له امله خلکو هر څه پریښي او تښتېدلی دي. د حضرت په خبره که د خپلو ځمکو حاصلات راټول نه کړي او له منځه لاړ شي نو باید له ستر مصیبت سره مخامخ شي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویندوی او کمیشنر شکرالله مشکور وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي له زیاتېدا سره په هیواد کې دننه د بې ځایه شو شمېر هم مخ په زیاتېدو دی.
له بده مرغه د جنګونو او تاوتریخوالي د زیاتېدو، د وچکالۍ شدت، فقر او بیکارۍ له امله په هیواد کې د داخلي بې ځایه شویو شمېره ورځ تر بلې زیاتېږي. داخلي بې ځایه شوي هغه سي پذیره قشر دی چې نسبت نورو هیوادوالو ته له امکاناتو محروم پېژندل کېږي او د ژوند وضعیت یې له ګواښونو سره مخ دی.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د بې ځایه شو شمېر شاوخوا 4 میلیون کسانو ته رسي چې یوازې د روان 14 کال له پیل راهیسې په دې هیواد کې 128,800 تنه له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي دي. د دې وزارت ویان عبدالباسط انصاري ازادي راډیو ته وویل
شاوخوا په سه کال کې یعنی تخمینا 18,400 کورنۍ بې ځایه شوي دي چې که چېرې موږ په وو باندې ضرب کړو دوی 128,800 کسان کېږي چې د جګړې او ناملي له کبله په بیلابیل ولایتو کې لکه قندهار، هلمند، فراه، کندوز، لغمان، بغلان او ځینې نور ولایتونو دوی بیځایه سوي دي او امن محلاتو ته انتقال سوي دي چې موږ تلاش کوو چې هغوی ته باید کمک ورسیږي د مرستندوی موسسات لخوا نه او د کډوالو وزارت لخوا نه.
د افغانستان په اکثرو سیمو کې بیځایه شوي شکایت کوي چې ورسره لازم مرستې نه دي شوي او حکومت تورنوي چې د بیځایه شوو لپاره یو منظم پروګرام نه لري. نن د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ داسې مهال منزل کیږي چې د دې ویره شته چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي په زیاتېدا سره به نه یوازې ډیر نور کسان دې ته مجبور شي چې له خپل هیواده ووځي، بلکې د هیواد دننه به هم د بې ځایه کیدونکو پر شمیر لا ورزیات شي.
ستاسو له پیغامونو
را طالبان مرا له پکور کې مرخصان زپ کوڅې کې اوس په ماجد کې نستش د بولان دغه دی وشاته درې طالبان ډیر له بل خپل می دا کر سره د دوه چنان مومنان رسل نه مې ولاړه د سپین ماموریت وخواته نه مې دل ترال
کاروبار یت شي پر دنیا بینست اول زما زور کشتم ټوله دورې پات دی نوې شي کرلی نه دی او موږ چې موږ بیا ځای سوي بل ځای پراته یا کار نو هیڅ شی لر نه سم چې شو دلته جنگونه چې دي جنگونه په خپل په مرکز کې چې د اداره کم دي قدر تو چې په زور په سول کې لاس لا په وطن کې نه دی پات موږ ټول را مجر سوي
تو ران باغ مو یشی و ساش کال اصول ترسیدی د دوی میاش کیش مو راوتلی زو خدا کم یا بیا وبپری لکه جا اج کړ د حکومت مرایت په خبر دی ځکه په داس حالت کې هم چې راوتلی ش کولې مو دا چیر کشته نه زو خدا کم بیا یا وبپری لکه دی یا بیا ورغلی چې اوانو نفس کې مشلی نو خو چې تکبیر او پاکی اونس مو پر دا بریش مو وای خدا پاک بارانو هغه بیا د الله خواست ساش کال بارانو چې ول باران وای چې خالي وبپری لاس دی وچ نسی اصول څه قوتلی د ساش کال اصول خو
ما شام کوته پروتم تکان سات طالبان لرال ولوز بعده مدای ودغه ماده دوغنی خو اخره کی چیزه د کوشنیو باسن ولیا وطن نس اجزین پدیره کی ورور په پښو باندې لیتپ شي سر تورسه را رواني کړي هغه سره کی زما په سره کی ورور طالبان مشال می ګرد مکمل پاته سی یو دانه توس می راول بدنی کوشنیان می راستدی نو شان مکمل پاته دی شی می لبل ولا کر راستدی دا اوس په دا کند ولي کی پروتین دا غسس باندې چې مو سره ورور یو کومک چا سه می په واسه کی نه چې وسه کا په دنیا یا یو توس را کی یو شړی را کی یو شړی را کی چې په خپل په کوشنیان یو واچو یا پر کاش یا دا چې دغه نه زای را کی چې دا غد بل دندری نه وسه د موږ د جزو ستر کندی.
په افغانستان کې د کورونا مثبتې پیښې تر 1,15,000 زیاتې شوې دي او د تلفاتو شمېر هم تر 3,000 اوښتی دی. د کورونا د پیښو له زیاتېدو سره په روغتونونو کې اکسیجن کم شوی دی. د عامې روغتیا وزارت مرستیال وین میرویس علیزی دا ستونزه مني، خو وایي چې د دې ستونزې د مخنیوي لپاره یې هڅې زیاتې کړې دي. ښاغلی علیزی ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه د ناروغانو زیاتواله به خصوصا د وخیمو ناروغانو زیاتواله ډیر زیات لیدل کیږي زموږ روغتیایي مراکزو کې. همدال عمل شوی دی چې د اکسیجن د کمبود له ګواښ سره موږ مخ شو. دا یو غټه ستونزه او مشکل دی د صحت په سکتور کې. نو بنان د روغتیا وزارت ټول هغه لازم تدابیر چې موږ شو کولای خپل ناروغان ته اکسیجن پر وخت باندې ورسو هغه نیولې دي. د ازبکستان او تاجکستان وادونو سره د بهرنۍ چارو وزارت په ډیپلوماټیکو اړیکو په اساس باندې هغه سره تفاهم تر سره شوی چې اکسیجن به په شمال ولایت د غیزې څخه راځي. د ایران هیواد سره هم یو تفاهم لیک تر سره شوی دی چې د غیزې څخه به اکسیجن من خریداري کوو او په اونۍ کې به دوه ټانکره اکسیجن هیواد ته انتقالوي او 3,500 بدن اکسیجن خریداري شوی. اته موږ چې هغه ډیر ژر هوا تر انتقال کوچی جنوب غرب او ځي مشکل نشي او په دې ولایت کې لکه کونړ او لغمان کې هم د اکسیجن د 10 نه 12 چاره باندې نو سبا کې ختم شي. په غزنی ولایت کې هم د 10 نه 12 شوی د کډای کې دی ولایت کې هم خدا بسنه نه کوي کوم پیخي چې موږ ګورو حالات چې موږ ګورو پیخي په زیاتې دوکړي.
الیزه سپتاسو د ازبکستان اکسیجن ته اشاره وکړه. پوروسی کې د راپور نه خبر شول چې له ازبکستان چې کومې ډبې د اکسیجن راخلي بیا غت شي او جنور سنوي د راپور هم ورکړ چې شای په دې کې اختلاس شوی وي. ا موضوع څنګه ده؟
د وزبکستان څخه چې کوم ډبې راغلي وي حقیقت دی هغه ته شوي خو هغه یو سوی تفاهم و هېڅ کله به هم اختلاف خبره په دې کې نه وي موجوده او نه به داسې یو کار وخدای مکړی وشي.
نو بیا بېرته له ازبکستان سره ارتباط ونه نیول شو چې څرنګه دا تشې راغلي؟
ارتباط مو هغوی سره نیولی دی او د دغه مشکل د حل لپاره هغوی هم په دغه قناعت کړی دی. نو وروسته له دې څخه به په روزمره ډول سره د 300 تر 500 بالونه اکسیجن د ازبکستان هېواد څخه افغانستان ته انتقالیږي، هم د ازبکستان هېواد څخه هم د تاجکستان هېواد څخه.
د عامه روغتیا وزارت ویان میرویس علیزی.
خبرمن اوریدونکو، زه ډاکټر علی کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه ده چې کوشش وکړئ چې د کور نه د باندې همیشه ماسک وکاروئ، او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر ناروغ بړ وکړئ، او یو له بله 2 متره واټن کې پاتې شئ.
لکه څنګه چې د خبرونه په پیل کې مو ویل، نن د خبرګولی یا جوزا دیرشمه د کډوالو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتو د کډوالو ادارې په وینا د جنگونو او نورو ناوړو حالاتو له کبله په نړۍ کې د کډوالو شمیر تر اتیا میلیونه اوښتی دی. افغانستان د نړۍ هغه دریم هیواد دی چې زیات وګړي کډوال شوي، او زیاتره پاکستان او ایران ته تللي دي. د 2021 کال د کډوالو نړیوالې ورځې موضوع روغتیا، تعلیم او لوبو ته د کډوالو لاسرسی دی. دا چې په پاکستان کې دا وخت څومره افغان کډوال میشتي، او د تعلیم، روغتیا او لوبو په برخه کې وضعیت څنګه دی، په دې اړه د راپور واورئ.
نن د غبرګولی پر دیرشمه په داسې حال کې د کډوالو نړیواله ورځ لمانځل کیږي چې په نړۍ کې د کورونا وایرس پر خپرېدو سربیره میلیونونه کسان کډوالۍ ته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار د 2020 کال راپور سره سم په 2020 کال کې له جنگ، تشدد، ځورونو او د بشري حقونو سرغړونو په نتیجه کې په نړۍ کې د کډوالو شمیر 2.4 میلیونه ته لوړ شوی دی. راپور زیاتوي دا شمیر په 2019 کال کې 9.15 چې اوس 4% زیات شوی دی. په دې کې 3.7 میلیونه هغه کډوال هم شامل دي چې د نامنیو او کړکیچ له کبله په خپل هیواد کې دننه له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته په کډه کولو مجبور شوي، چې کولمبیا، سوریه، کانګو، یمن، سومالیا، افغانستان، ایتوپیا، نایجیریا او سودان یې په سر کې راځي. د سویټزرلند په سر شار جنیوا کې میشت د ملګری ملتونو کډوالو ادارې مرکزی دفتر ویاند بابر بلوچوای چې لس کاله وړاندې په نړۍ کې د کډوالو شمیر 40 میلیونه و، خو اوس دا شمیر 200 او تر 80 میلیونه اوښتی دی چې د نړۍ د ټوله نفوس 1% کیږي. نوموړي زیاتوي چې د کډوالو په درو کې 2 برخې له 5 هیوادونو سره اړه لري.
په نړۍ کې ټولو نه زیات کډوالې د شام سره تعلق لري چې هغوی شمیر 8.5 لک، او بیا د ونزویلا چې هغوی تعداد 26 لک دی، او بیا هغې پسې افغانستان چې شمیر 26 لک، او بیا جنوبی سودان راځي چې 22 لک کسان په کډوالو هیڅ خپل هیواد سره وتلې دي، او بیا برما سره چې 1.5 لک کسان کډوال شوي دي.
د بابر بلوس په خبره افغانستان د نړۍ هغه دریم هیواد دی چې وګړي زیات کډوال شوي دي، خو بل پلو د نړۍ هغه لومړی هیواد ګرځېدلی چې اوسیدونکي له اوږدمهالي کډوالۍ تیریږي، او لامل یې په دغه هیواد کې روان کړکیچ دی چې اوس 15 لسیزې ته داخل شوی دی. نوموړي زیاتوي د کوربتوب له پلوه ترکیې د نړۍ تر ټولو زیاتو کډوالو ته ځای ورکړی دی.
هغه کوربه هیواد چې هلته زیات تر کډوالۍ ژوند کوي هغوی کې ترکیه چلته 10 لک کډوالی ژوند کوي، بیا هغې نه پس کولمبیا 10 لک کډوال هلته دی، بیا پاکستان چې 14 لک کډوالی هلته ژوند کوي، او دا کډوال زیاتره افغان مهاجرین دي. پاکستان نه بعد بیا یوګنډا 14 لک کډوالی هلته ژوند کوي، او بیا جرمنی چې هلته 12 لک کډوالی خپل ژوند تیروي یا هلته میشته دي.
بل پلو په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویان قیصر خان اپریدی وای چې په دې هیواد کې له یونیسیار سره پر 4 لک راجسترډ افغان کډوالو سربیره شاوخوا همدومره شمیر د نارجسترډ سو افغانانو دي چې په دغه کې بیا 8 لک افغان سټیزن کارډ لري.
په خیبر پختونخوا کې 8,15,000 خلک دي، په بلوچستان کې 3,15,000 خلک دي، په پنجاب کې 1,60,000 خلک دي، او ورسره ورسره په سند کې 15,60,000 خلک دي چې په دې کې زیات شمېر هغه په کراچۍ کې پاتې کیږي. پاکستان کې تقریبا 450 ریفیوجی ویلیجز دي، یعنی د ریفیوجی کلی دي. دلته کې مخکې به دې ته مونږ کیمپونه ویل، دا په خیبر پختونخوا کې تقریبا 3,000 لس چې کوم دي هغه په بلوچستان کې دي، او د دې علاوه یو چې کوم ریفیوجی ویلیج دی هغه په میاوالی پنجاب کې دی.
د قیصر افریدی په خبره په دې کلو کې 30% افغان کډوال ژوند کوي او پات 80% په نورو سیمو او ښارونو کې میشتي. په افغانستان کې په 1980 کال کې د هغه وخت د افغان ولسمشر محمد داود خان پر ضد د روسیې ملاتړ لرونکو ځینو پوځي افسرانو کودتا، او ورپسې په 1990 کال کې پر دې هیواد د روس تر یرغل وروسته سلګونه زر افغانانو کډوالۍ ته مخه کړه چې زیاتره پاکستان او ایران ته ولاړل. د خیبر پښتونخوا په مومند کې استوګن افغان کډوال سلیم خان لقمانی لسکلن یا یولسکلن و چې په 1982 کال کې د افغانستان له ننګرهار ولایت له خپل کورنۍ سره یو ځای کډوال شو. نوموړی وای پر پښو د درو ورځو تر سفر کول وروسته مومند ته ورسېدی. نوموړی خپل هم په پاکستان کې د انجینری زده کړې کړي او د کورنۍ یو شمېر نور غړو هم لوړې زده کړې کړي دي. دی وای اوس مهال خپل شخصي کاروبار لري چې د کورنۍ نور غړي هم کار ورسره کوي، ځکه د په وینا هلته له تعلیم وروسته دوی ته په کار روزګار ترلاسه کولو کې ډېره لویه ستونزه وي او نسي کولی د پاکستاني وګړو په شان رسمي یا دفتري کارونه وکړي.
زما غرض یوازینی هم دا دی چې دلته ډېر افغانان بېروزګار هم دي او کارونه ډېر کم دي، خو د مجبورۍ نه دلته سرپناه راوړې ده او پراته دي، او هغه هم د وطن د حالاتو د وجې نه. زه که چیرې دوی ته د یوازینۍ دغه یو سهولت ورکړی شي، چېرته هغه سول کوم چې کارونه وظیفي دي، په دې ټوله دوی حق ورکړي او وظیفه اجرا کولی شي چې خاص مشکل نه ونه لري، نو دغه به یو ټوله ښه آپشن یې پکې.
د 2020 کال د کډوال نړیوال ورځ موضوع روغتیا، تعلیم او لوبو ته د کډوالو لاسرسی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي روغتیا پالنه او طبي مرستې ژوند ژغوري، او یونیسیار په دې لړ کې دا باوري کوي چې هغو کسانو ته باید له اړتیا سره سمې طبي مرستې ورسول سي چې په زوره کور پرېښودو ته اړیستل شوي دي. د ادارې په وینا بل پلو دوی له کوربه هیوادونو او خپلو شریکانو سره په ګډه کار کوي چې کډوال ماشومان ښو زده کړو ته لاسرسی ولري چې دا ډول د یو ښه راتلونکي خاوندان سي. یونیسیار پر مخ لیکي لوبي ذهني او جسماني روغتیا پیاوړې کوي او د باور پیدا کولو او نوې ملګرتیا جوړولو کې مرسته کوي. د ادارې په وینا همدې ته په کتو دوی د یو خوندي چاپیریال د رامنځته کولو لپاره کار کوي چې دا ډول کډوال خپل صلاحیتونه په کار راولي. د بلوچستان د پښین پسرانان افغان کډوالو پندغالي کې میشت 33 کلن شوونکی ظاهر پښتون کورنۍ د افغانستان له سریپول ولایت څخه په 1988 کال کې پښین ته کډه شوه او نوموړی هم هلته زیږېدلی دی. پښتون وای چې دوی له اوږدې مودې راهیسې له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي.
زموږ په نوي کم سرانان کې د اوبو غټه ستونزه ده چې د تیرو 15 کالو څخه نه دل سوې. دلته یوه ډبه اوبه موږ په 15 روپۍ رانیسو او په د روغتیا په برخه کې نه روغتون لرو. روغتون شته، ودانۍ شته، مګر پخوا چې یونیسیار کومک کوي هغه بالکل د 2009 څخه ختم دی. او په تعلیم کې د نم ټولګي څخه تر 12 ټولګي پورې کتابونه نه لرو.
ظاهر پښتون زیاتوي چې ماشومان یې هغو درسي موادو ته ضرورت لري چې د نوي عصر اړتیاوې پوره کولی سي. خو د بلوچستان په مسلم باغ افغان کډوال پندغال کې میشت 26 کلن عبدالصمد روشان د کوټ ښار له بلوچستان پوهنتون څخه په پښتو ادبیاتو کې ماسټري کړې او بیا 4 کاله د کوټې په احمدشاه بابا علي لیسا کې د ښوونکي په حیث کار کړی دی. نوموړی وای افغان کډوال د طب، انجینرۍ او درمل جوړونې ترڅنګ د پوهنتون په بیلابیلو څانګو کې ځانګړي چوکۍ لري.
موږ بیا دوه طریقې لرو. یو دا ده چې پی او آر کارډ چې ولري، ماجر کارډ ولري، هغه کی بورډ آفیس ته به ځي، اکویلنسي به کوي، له اپشپرنس کې اکویلنسي راځي، بیا دلته سرچ ویلی شي. او دوهم دا ده که چا در میټرک یا در لسم پاکستانی ویلی وي، هغه وروسته دی کولای شي چې د ماجر کارډ ورسره وي او د افغانستان د اسلامي جمهوریت کونسلګری چې کمه دلی په کاسه کې ده، هغه څخه یې نوچې راواخلي او په کالج کې 12 او 12 14 دلی ووایي. هغه وروسته بیا د ایمیل کولای شي او ایم ای سی هم په بلوچستان یونیورسټي کې کولای شي.
سمد روشان اوس په بلوچستان پوهنتون کې د ایم فیل لپاره چمتووالی نیسي. بلخوا نوموړی د روغتیا په برخه کې د پاکستان په روغتونونو کې له ورکړل سو اسانتیا او خوښتي یا وای څه موده وړاندې د کوټې په سرکاري روغتون کې د مشر رور عملیات په ډیر اسانۍ سره ترسره سول او د نوموړي په وینا د نور افغانانو درملنه هم شروع روانه ده. خو په خیبر پښتونخوا کې بیا میشت افغان کډوال د پاکستان له حکومت د ځای وګړو په شان د انصاف صحت کارډ غوښتنه کوي چې دوی له لارې خپل ټول صحي مشکلات حل او د ناروغانو لوی او واړه عملیات په وړیا توګه وکړای شي. اخوا په کوټ کې میشت ولس کلن افغان کډوال رحمت الله جبارزی د تیکوانډو لوبغاړی دی چې هملته زیږیدلې او دمګړی په یوې هټۍ کې کار کوي. نوموړی وای که څوک پیسې یا میاشتنی فیس ولري نو هرې لوبې ته لاره موندلی سي. خو د نوموړي په خبره یو خوا کډوال اقتصادي مشکلات لري او بلخوا د پاکستان شناختي کارډ نه لرلو له کبله دغه لوبغاړي په اتلولیو یا سیالیو کې برخه نسي اخیستلی.
نو هلته رجسٹریشن دلی عام کې دی نه بده یو کوټه کې مقابله شروع وي. خو هغه خلک په جدول کم شا چې شانس کارونه درلوده کم چې ما استاد او کم چې ما کوچ هغه ما ته وویل د ګړون په خلکه خو ما دا مشکل ورته پیش کې بیا ول دې کې ځنه سنتون کوله ځکه چې دا لوړ پوړی خچارو کار دی.
د پاکستان حکومت وايي افغان کډوالو ته د تعلیم روغتیا او لوبو په برخو کې د ورپیښ ستونزو د حل لپاره به ډیر ژر اړین ګامونه پورته کړي. په پاکستان کې د ریاستونو او سرحدي سیمو یا سفران وزارت پارلماني سیکریټري او د قومي اسمبلی منتخب غړی محمد اقبال اپریدی وای چې مخکې هم له بیلابیل وزارتونو سره د افغان زده کوونکو ملاقاتونه ورکړي او پر مخ به هم په تعلیمي ادارو کې د دوی د زده کړو لپاره اسانتیاوې راولي. نوموړي پر مخ زیاته کړه
موږ به انشاء الله ولزیز چې د بجټ اجلاس تیر شي موږ په دې حوالے سره چې کوم زموږ هیلت منیسټر دی یا د حکومت چې کوم ذمہوار دی په خیبر پختونخوا کې هغه ته به یو لیټر وکړو په هغه کې به موږ دغه شی منشن کو چې زموږ ګرونه چې کوم افغان کډوال دی دلته دي تم دغه فیسیلیټیز ورکې په هسپتالونو کې یا د افغان چې کوم رونه دی زموږ د یونیسیا د اړخه چې کوم فن راځي په هغه کې فیسیلیټیټ کړي یو دغه شانتي چې کوم د دې لوغاڑی دی وغه په کلبونو کې یا په کونټو کې کېلنو کې دا غیر لپاره دی موږ ان شاء الله کوشش کوو د دینه به یو اپلیکیشن راوالو او په هغه با ټول چې څومره د خبر پښتونخوا چې کوم منیسټری دا غیر ته موږ لیټر وکړو چې په کوم ځای کې موږ دی ته لکه په میرټ باندې اهم او تکړه کلاډیان یو دی په کلبونو نه لکه سلیکشن کیږي نو دای په کې خامخاواله.
په پا پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویان قیصر خان پریدی وای چې له پېښور زلمی کرکټ لوبډلې سره قرارداد کړی وو او هغوی د پاکستان په پا بیلابیلو سیمو کې افغان لوبغاړي روزلي ول. نوموړي زیاتوي پلان لري چې په نور لوب کې هم د افغان کډوالو لپاره دا ډول پروګرامونه جوړ کړي. اپریدی زیاتوي په بلوچستان کې د اوبو کمی شته او دوی هلته د لس پنډغالو لپاره د لمریزو شیشو انتظامات وکړل او څه باندې 40 روپۍ ولګولې. نوموړی د روغتیا په برخه کې زیاتوي چې په پاکستان کې یو شمېر رجسترډ افغان کډوالو ته د پاکستان حکومت په مرسته کورونا واکسین ورکړي چې دا لړۍ لا هم روانه ده.
چې کوم نږدې د ګورمنټ کوم هسپتالونه دي یا بي ایچ یوز دي هغه هلته کې موږ سهولتونه ورکو ځکه چې دی کې لکه پاکستانیانو ته هم او افغانانو ته هم مفت علاج دي ته ورکړل کېږي. نو موږ زموږ پالیسي دا ده چې دغه چې کوم ګورمنټ بي ایچ یوز دي دا هم ورکو او په دې کلو کې هم لکه زموږ کوشش ده چې هلته پورې هم لکه داسې د ویکسینیشن یا بیسک چې کوم هیلت سهولتونه دي هلته کې هغه ورکو. نو دې سره سره زموږ پلان دا دی چې موږ دغه سکولونو کې دغه ښه کوالټي ایجوکیشن انشور کولو لپاره موږ دلته کې ښه د تعلیمي نظام بندوبست وکړو ځکه چې د دې چې کوم مخکې سلیبس وو هغه ډېر زیات بیسک وو او هغه لکه د نن دور سره هغه سلیبس هغه ریفار نو.
بلخ د پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې په مرسته هلته میشت افغان کډوالو ته د سمارټ کارډونو ورکول لړۍ د روان 2020 کال له اپریل څخه پیل کړي چې شپږ میاشتې به دوام وکړي. د قیصر اپریدی په وینا هلته افغان کډوالو ته د ورکول سوو رجسټریشن کارډونو موده په 2015 کال کې پای ته رسېدلې وه خو دغه نوي کارډونه به د 2023 کال د جون تر پای وخت ولري. د دې کار لپاره په ټول پاکستان کې د نوملیکنې او کارډ ترلاسه کولو 40 مرکزونه پرانستل شوي دي.
دغه سمارټ کارډونه چې دی ته کله ملاو شي نو دی کولی شي چې خپل بینک اکاؤنٹ هم په دې کارډ پی او آر کارډ باندې کولاولی شي. دی د تعلیم د صحت څومره چې هم فیسلټیز دی هغه اویل کولی شي. ورسره ورسره مهم شی دا دی چې دی دا ډیټا چې کوم ده دغه ډیټا ریکارډ شوی نو تقریبا د لسو کالو نه نو حکومت او یو این ای سی آر د دې دا ډیټا هم لکه ریکارډ به کی هغه به اپډیټ شي هغه به ویریفای شي. نو دغه ډیټا چې کله پلاننگ کی په پاکستان کې د دې لپاره یا په افغانستان کې د دې لپاره چې څو د دې کم پلاننگ دغه ډیټا به پاره کې پکار راشي.
کتم افغان کډوالو د سمارټ کارډون هرکلی کړي او ځینو ترلاسه کړي هم دي، خو ځینې نور بیا د نوملیکنې پروسه ستونزمنه یادوي. د ملګری ملتونو کډوالو اداره او د پاکستان حکومتي چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې په دې پروسه کې ځینې شته نیمګړتیاوې به ژر لرې کړي.
زموږ اخله آزادي رادیو اورې د رواني خبرونې په دوام کې دوهونی پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او حقیقت سره. خو د دغه پروګرامونو تر اورېدو مخکې د دې سات لاند خبرونه واوري. د کابل د لویدیځ برخې لپاره امنیتي طرحه تایید شوه. د پکتیا والی وایي د خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره افغان امنیتي ځواکونه له میرزکی ولسوالۍ څخه وتلي دي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر په افغانستان کې د تاوتریخوالي او د ټولګټو تاسیساتو دورانولو دوام د یو هیواد دورانولو لپاره جګړه وبلله. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي د خپل ګاونډي افغانستان په وړاندې د اسلام آباد پالیسي بدله شوې او د داسې یو نظام ملاتړ کوي چې د ټولو افغانانو لپاره د منلو وي. د اروپای ټولنی د بهرنی سیاست مشر جوزف بوریل پرون د لبنان د سیاسي او اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه ښکاره کړه او د مسکو په مرکزی برخه کې پرون په یو زیرمتون کې چې د اټکل لمخي د اورلوبو 15 ټنه پټاکې پکې موجود وي اور ولګي چې 6 ساعته دوام وکړي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د جون 14مه د وینې د ورکړې د نړیوالې ورځې په توګه منځل کیږي. په دې ورځ عامه پوهاوی کیږي چې د انسانانو د ژوند ژغورلو په خاطر دی وینې ورکړل شي. موږ په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان وینې نه ورکوي یا فکر کوي چې د وینې ورکړه به د دوی وجود کمزوري کړي، او د وینې ورکول ځوانانو ته ګټه لري که تاوان. انسانان په جګړو، ترافیکی او نورو پیښو کې ټپیان کیږي، وینه یې ضایع کیږي، او د دې لپاره چې د وینې کمی پوره شي باید وینه ورکړل شي. یا هم ځینې کسان د تلسمیا په څیر ناروغۍ لري چې هر وخت یې وینې ته ضرورت وي. که په داسې وخت کې روغ انسانان ټپیانو او ناروغانو ته وینه ورنه کړي کیدای شي ډیر کسان مړه شي. په افغانستان کې که څه هم ډیر ځوانان اوس وینه ورکوي، خو داسې ځوانان هم شته چې وینه نه ورکوي او فکر کوي که وینه ورکړي د دوی وجود به کمزوری شي. دا دوی له ډلې د دوو ځوانانو خبرې اورو.
نوم کریم دی، غزنی اوسیدونکی یم. وینم نه ده که خپله ډنګر یم، شاید چې وینه ورکړم ماته کوم مشکل پېښ شي.
زما نوم الیاس دی، کابل اوسیدونکی. ما تر اوسه پورې وین نه درکړې، وجه یې دا ده چې زه ویرېږم او شاید که زه وینه ورکړم شاید کوم بد تاثیر په ما باندې ولري یا شاید ضعیف شم، په دې خاطر ما تر اوسه وینه نه ده ورکړې.
رضوان الله شپون هغه ځوان دی چې هم خپله وینه ورکوي او هم که ضرورت شي ټپیانو او ناروغانو ته په ټولنیزو شبکو کې د اعلانونو په خپرولو سره وینه پیدا کوي. نوموړی وایي په مختلفو وختونو کې انسانان وینې ته ضرورت لري او په کار ده چې نور هغوی ته د وینې په ورکولو سره یې ژوند وژغوري.
تریبی لسیز زیات وخت کیږي چې وینه ورکوم په خپل او نور هم نور خلک هم د وینې ورکړې ته تشویقوم. اکثریت هغه خلک چې موږ سره د وینې د وختنې تقاضا شدي کوي هغه هغه خلک وي چې یا ټپ ولري او دغه ټپ دومره ژور وي چې وینه ترې تللې وي او ډاکټران چې کله ټپ وګنډي نو د مریض د وجود وضعیت ته په لیدلو سره هغه وایي چې باید مریض ته اضافي وینه ورکړل شي ترڅو ضایع شوی وینه بیرته پوره شي. همدارنګه یو زیات شمېر خلک چې البته د وینې د غوښتونکي کسان هغه حاملې مېرمنې وي چې د زیږون پر مهال یې د بدن وینه کمه وي، نو په هغه صورت کې بیا دوی ته ډاکټران د نورې د وینې ورکړې توصیه کوي. او یو بل غټه کټګوري هغه ماشومان دي چې د وینې د کمښت له مریضۍ کړېږي، طبي اصطلاح ورته تلسیمیا کاریږي، د وینې د ورکړې ګټې ډېرې زیاتې دي. مثلا کله چې تاسو وینه ورکوئ تاسو ته د وینې مربوط ټول هغه ضروري او لازم ټسټونه د مربوطه روغتون لخوا وړیا کیږي. د دې ترڅنګ د وینې ورکړه یو نادار او فقیر انسان ته د روحي سکون او ډاډ سبب هم ګرځي.
اوس داسې ځینې ټولنې هم شته چې ټپیانو او ناروغانو ته د وینې په پیدا کولو کې مرسته کوي. له دې ډلې یوه هم د ژوند خیریه ټولنه ده چې د وینې بانک لري. له دوی سره د وینې د مختلفو ګروپونو کسان ثبت دي او کله چې د چا وینې ته ضرورت شي دوی د وینې د ګروپ مطابق کس ورلیږي. د ژوند خیریه ټولنې یو غړی عبدالله هوډ وایي دوی په دې برخه کې تشه احساس کړه ځکه یې دا کار را پیل کړ.
موږ ژوند خیریه ټولنه لرو، لدې درک هغه داروغان چې په تلسی بیا اخته دي هغوی ته وینه پیدا کوو. موږ چې کله په مشرقي کې د وینې کمپاین شروع کړو زه فکر کوم چې دا لومړنی کمپاین و. لدې وړاندې به ډلې وینې ورکړل شوې وي، خو په دې طریقه چې په تلسی بیا داروغانو دپاره دا اسانتیا رامنځته شي دوی ته وینه وخت په وخت تازه وینه ورسیږي. دا لومړی ځل و چې ژوند دا تشه احساس کړل او په دې کې کار شروع کړي. خوشبختي خبره دا ده چې زموږ ترڅنګ اوس نورې ټولنې نور ځوانان هم پیدا شوي دي چې دا طلب لګیا دي د وینې لپاره کمپاین دود کوي.
د ژوند خیریه ټولنې یو بل غړی راحت ګل زیارمل وایي دوی تر دې مخکې د محصل د وینې بانک درلود چې ګڼ محصلین ورسره په کابل، ننګرهار او خوست کې ثبت وو او د اړتیا په وخت کې به یې وینه ورکوله. ورپسې د ژوند خیریه ټولنې د غړو په هڅو د وینې بانک جوړ کړ.
پیل داسې و چې یوه ماشومه وه مثبت وینې ته اړتیا وه. د ټولو کوششونو سره موږ ونه توانېدلو چې وینه ورته پیدا کړو. بالاخره هغه ماشومه وفات شوه، مړه شوه. نو بیا نو موږ لومړی د خپلو دوستانو نه دا لیست کول شروع کړل او بالاخره وغځولو. اوس د پوهنتونونو زرګونه محصلین، عام ځوانان، دوکانداران، د کاروباریان دا موږ سره رجسټر دي چې غواړي په رضاکارانه ډول وینه ورکړي. په پیل کې د یوه تن نه شروع کړله او بیا نو پسې دا لړۍ وغځېدله. اوس شاوخوا په 12 ولایتونو کې مونږ فعالیت لرو او هلته په نږدې هر ولسوالۍ کې مونږ د وینې څو تنه ډونران لرو چې هغوی وینه ورکوي. په لومړي وختونو کې مونږ یوازې تلسیمیا ناروغانو ته وینه ورکوله، بیا مو هغه مېرمنې چې په اولادونو ناروغي وي هغوی ته وینه ورکول. اوس تقریبا په هره برخه کې چې وینې ته اړتیا وي او زمونږ ډونر ورته چمتو وي نو مونږ وینه ورته ورلیږلی شو. مونږ د وینې بانک چې دی دا د انسانانو په رګونو کې ژوندی بانک دی. مونږ سره د انسانانو اړیکې شمېرې دي. کله چې چا وینې ته اړتیا شي هغه ته اړوند ګروپ ډونر ته زنګ وهو نو هغه ورځي ولته وینه ورکوي.
عبدالله هوډ وایي پخوا دا ډار ډېر وو چې ځوانان به د وینې ورکړې ته نه حاضرېدل، خو د دوی د کمپاینونو او عامه پوهاوي په نتیجه کې اوس خپل ځوانان راځي او له دوی سره ځان ثبتوي چې وینه ورکړي.
پخوا دغه ډار ډېر وو چې خلک به د وینې ورکړې یا فکر به کوي چې یا به کمزور شي یا به ورته نور تاوان ورسیږي. خو موږ دومره ډېر کمپاین وکړ چې اوس دا طلب ځوانان زی که تلسیمیا ناروغ وي کنه درې میاشتې وروسته ځوانان درې میاشتې بعد ځوانان ځي وینه ورکوي. تر اوسه لا لګیا یو، خو هغه ډار چې پخوا وو د وینې د ورکړې د ځوانانو اوس به فکر د کومه که داسې خلک پیدا شي په مشرقي کې خصوصا او اکثر ولایتو کې چې هغه د وینې د ورکړې د ډار وکړي.
راحت ګل زیارمل وایي د ژوند خیریه ټولنې یو هدف همدا وو چې ځوانان د وینې ورکولو ته وهڅوي څو د نورو اړو انسانانو ژوند وژغورل شي.
هدف مو دا و چې د وینې ورکړې دود عام کړو. او خلک د دینه ونه ډار شي چې یو ناروغ ته په وینه ورکولو سره د په وجود کې کمزوري احساس رامنځته کیږي، بلکې خلک وینه ورکي. او دا فرهنګ اوس تر ډیره عام دی. مثلا کال وړاندې چې موږ ته څومره زنګونه د وینې د ورکړې لپاره د راتلل وینې اخیستلو لپاره، اوس هغومره زنګونه نه راځي. اوس یوازې موږ منفي ګروپونو ته چې په افغانستان کې کم پیدا کیږي پوره رسیدګي کوو، او مثبتو ګروپونو په اړه د خلکو ذهنیتونه مثبت شوي دي. خلک خپل ناروغ ته په خپله وینه ورکوي. د دې منځ کې ډېرې ډېرې داسې خاطرې هم دي چې ځینو خلکو به خپل ناروغ ته وینه نه ورکوله، لیکن موږ ته به زنګ راوهه چې زموږ ناروغ ته وینه پیدا کړي. بالاخره اوس عامه ذهنیت دا ده چې باید خلک وینه ورکړي. شروع موږ د خپل رګ نه کړې ده. زموږ د ژوند خیریه ټولنې هر ځوان په څو څو ځله وینه ورکړې ده، او اوس الحمدلله د وینې ورکړې فکر ذهنیت عام دی.
آیا د وینې په ورکولو سره د انسان وینه کمیږي یا یې صحت ته تاوان رسیږي کنه؟ د وینې ورکول څه ګټه لري؟ او که ځوانان غواړي چې وینه ورکړي کومو مسایلو ته باید پام وکړي؟ په همدې اړه مو په جرمني کې له میشت افغان ډاکتر نجیب الله جلالزی سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. ډاکټر صاحب، ځینې ځوانان فکر کوي که دوی وینه ورکړي نو وجود ته به یې تاوان ورسیږي، یا به یې وینه کمه شي نو په دې خاطر وینه نه ورکوي. آیا رښتیا هم داسې کیږي؟
یو روغ انسان چې کومه ستونزه ونه لري، ناروغي ونه لري، د کولای شي وینه ورکړي. دته په ماین مقدار سره تر 500 ملي لیتره، هغه یو نیم لیتر چې اده اکثره دي چې په یو سړی په یو وخت کې دا وینه ورکوي شي، تر دې زیاته کېدای شي بیا په دفتر په وجود کې فشار راشي. د انسان په وجود کې په نورمال صورت سره دم باید مخکې ولري چې 15 لیتره وینه موجوده. نو په دې خاطر د یو اوسط کېدای شي یو څوک لوی وي لږ زیاته وینه ولري، یو څوک جسمت وړکی وي هغه کمه وینه ولري. دا فرقې خو زه اوسط تاسو وایم. دا کله چې یو سړی وینه ورکړي خاص تاوان نه لري. ما خپل هم وینه ورکړې ده، شاید تاسو هم ورکړي. ډیر کسان وي کومه خاص ستونزه نه لري، خو طبیعي خبره ده چې وینه ورکو یو اندازه د وجود مایعات کم سي. دفتان جګیدا کېدای شي سر و سرخی هغه که زیات وینه څوک ورکي یا لږ ضعیف احساس وکړي، خو دا ډیر لنډ ده، بیرته برطرف کیږي. کومه خاص ستونزه نه لري، نو وجود ته کوم خاص تاوان نه پیښیږي. نورمال سړی ته چې وینه ورکي.
ډاکټر صاحب، نو د وینې ورکول څه ګټه لري؟ یعنی که یو څوک وینه ورکوي د هغه وجود ته به څه ګټه وي؟
ګورئ، په نورمال صورت سره یو روغ سړی ته وینه ورکول کومه ګټه نه لري. یوازې ځینې ناروغۍ دي چې د سږو ناروغۍ دي یا مزمن نور ډولونه هم شته چې په هغه کې وینه زیاتیږي، لکه په هغو کسانو کې چې په لوړو ارتفاعو کې ژوند کوي هلته د اکسیجن سطح ټیټه ده، د هغو په وجود کې د وینې کرویات زیاتیږي، هیموګلوبین زیاتیږي. نو دوی د ډاکترانو په توصیه وینه ورکوي، وینه باسي. هغو کسانو ته ګټه لري، ضروري ده. نور نورمالو خلکو ته وینه ورکول کومه خاصه ګټه نه لري، لکه تاوان چې نه لري ګټه هم نه لري. اما ګټه یې دا ده چې موږ په یو جنګ ځپلې هیواد کې یو، موږ خرابې پیښې لرو، موږ ناروغان لرو، موږ نور خلکو ته چې په خرابو پیښو کې ټپیانېږي، نو د دوی لپاره موږ باید وینه ورکړو. دا یو ضرورت دی، په دې اساس یې ګټه شته.
یو ځوان که غواړي وینه ورکړي په څومره وخت کې کولای شي مثال وینه ورکړي؟ د یوې وینې د ورکړي او د بلې ترمنځ باید څومره فاصله وي؟
د وینې جوړښت په درې څلورو میاشتو پورې دا جرأت نوي کیږي. که یو سړی په درې میاشتو کې یواری وینه ورکړي بالکل دا کېدای شي. په شپږو میاشتو کې خو بالکل عادي خبره ده، کولای شي سړی وینه ورکړي بدون دې چې وجود ته هیڅ کوم زیان پېښ شي. ضرورت په وخت کې درې میاشتو کې هم سړی کولای شي وینه یواری ورکړي، تر نیم لیتره په دې نورمال سړی ته ستونزه نه پېښېږي.
که چیرې یو ځوان کله وینه ورکوي نو د وینې له ورکولو وروسته هغه باید څه وکړي چې دی بیا هم د پخوا په څیر روغ وي؟
د وینې ورکولو وروسته ځکه یو حجم یو مقدار کمیږي، نو دفتن که مو د سوچت وغوړو په پخو ودرېږو کېدای شي سر وګرځي، احساس د ضعفیت شي وکړو. نو دا خبره ده چې لږ په کراره او د مایاتو خوراک جوس دا هر څه چې وي دا ښه خبره ده چې هر څه مایات وي سړی وچکي. نور میوه، تازه میوه، اوسپنه په ترکیب کې ډیره لري، د دې خوراک ډیر ښه دی. دا جسم چې زه وایم د تازه میوه جوس کو وسی دا خبره ده. نور یو څه مایات کو چې خلسی استراحت کا ضرورت وي وسی هغه په دې پورې اړه لري چې سړی څومره ځان ضعیف احساسوي او کنه ډیر زیات ستونزه نه پېښي. نو کومه خاصه خبره هم نه ده، ډیره لویه خبره هم نه ده. د وینې ورکول او د انسان ژوند ژغورل خو ډیره لویه خبره ده چې موږ چاته مرسته وکړو. هغه په صورت کې چې موږ ته په مقابل کې هیڅ کومه ستونزه نه پېښېږي نو دا یو مرسته ده. د دې چې بالکل طرفدار یم چې موږ د اړتیا په صورت کې هر شخص ته وینه ورکړو او دا باید موږ ټول وکړو.
ترنو اوریدونکو دا و د دیونه د تان د څنګه خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د افغانستان د جګړې په اړه ویل کېږي چې له میدانه زیاته په تبلیغاتو پورې تړلې ده. ډېر کله له دې جګړې داسې خبرونه خپاره شي چې یا حقیقت نه وي او یا هم بشپړ تحریف شوی وي. پر حکومت هم نیوکه دا ده چې تبلیغاتي دستګاهې په څه ده او ان ډېر کله یې خلک چیلنجوي چې د خپلو مخالفانو په پرتله. بل مهم بحث د دې جګړې تبلیغاتي برخه ده. ډېری وایي د جګړې تبلیغاتي برخې د خلکو روان نارامه کړی. اوس اساسي بحث څه ډول د خلکو روان د هغو تبلیغاتو څخه ساتلی شو چې دوی یې نارامه کړي. توا خان مینپال د حکومت په تبلیغاتي دستګاه کې کلونه کار کړی. دوه میاشتې وړاندې افغان حکومت هغه د رسنیو د مرکز مشر وټاکه. د ده اساسي مسؤلیت په وخت د اطلاعاتو پر رسونه تمرکز دی. پوښتنه دا ده چې ولې دا جګړه دومره تبلیغات شوې ده او حکومت د دې تبلیغاتي جګړې د آرامۍ دپاره څه کړي؟ آیا دوی بریالي دي؟ دا نورې مهمې پوښتنې له ښاغلي مینپال سره نن حقیقت څه دی خپرونه کې تر بحث لاندې نیسو. مینپال صاحب خر اغلاست ازادي راډیو ته.
ډېره زیاته مننه. سلامونه تاسو ته او خدای ازادي راډیو درنو اوریدونکو.
ولې دغه جګړه دومره تبلیغاتي شوې ده؟
اساسي بحث دا دی چې د افغانستان د خلکو دښمنانو متوجه شوي له تېرو څلوېښتو کلونو را په دې خوا د دې ملت په وړاندې باندې همدغه تبلیغاتي جګړه را پیل کړې ده. که تر هغې څه شاته ولاړ شو اماني دوره ډېره څه بیلګه ده، ځکه د افغانستان د خلکو دښمنان چې افغانان یې په هر ځل باندې خطا ایستلي او د خپلو خلکو د خپل نظام په وړاندې باندې جنګولي دي، ډېره پراخه تجربه په دې برخه کې لري او تل یې د دین له نامه څخه د دې خلکو د نظام او ولس په وړاندې باندې جګړه پیل کړې ده. د داود خان په دوره کې موږ ته چې ډېر څه شاهدان، ولې په وروستیو کې دا تبلیغاتي جګړه د افغانستان د خلکو او د افغانستان د نظام پر وړاندې باندې وه ډېره کمرنګه شوې. هغه دوه دلایل لري. یو دلایل هغه څه چې د فلمي په توګه د مشروعیت په توګه باندې طالب تراګر ونیولي و، د دې فلمي او مشروعیت نور ختم شوی دی. دوهم د افغانستان له نیکه مرغه سوشل میډیا ته او مطبوعاتو ته لاسرسی لري. اذهان ډېر تنظیر شوي دي. څوک نه شي کولای چې یو څه فارس کي او د دین په نامه یې پر افغانانو باندې وروڅکي. په دا وروستیو کې افغانستان د حکومت تبلیغاتي دستګاه ته ډېره زیاته ځای پر اطلاعاتو باندې او د اطلاع رسونې پر حق باندې تمرکز دی شتلې ده. نو د رواني جګړه ګړندۍ شوې ده، ځکه هغه څه چې افغانستان د خلکو دښمنان د تاریخ په نامه لاندې کوي هغه مستند ثابت کېږي او د افغانستان خلک ورځ پر ورځ باندې وخت پر وخت باندې له هغوی سره خبرېږي.
اما برعکس تاسې د خوښي په پرتله خلک بیا وایي چې ډېر دوی کله نارامي او نارامي هم له رواني اړخه ده. ډېر کله د حکومت مخالفان یو واړه موضوع دومره وتراشي چې حکومت تر خپل اغېز لاندې راولي. جګړې یې مهمې بیلګې په دې وروستیو کې چې شوې دي. حکومت په هر ولایت آن په مرکزونو او بیا د وزارتونو په سطحه باندې لسګونه ویاندویان لري. ولې نشي کولای چې دغو تبلیغاتو مخه ونیسي د خلکو آرام نه آرامه کوي؟
خلک ځکه متاثره کېږي چې د طالب وحشت ویني، د طالب د مشتملیو چورو تالانه ولټ ویني، د هغوی ورانۍ ویني. په دې کې شک نشته چې هر بااحساسه افغان او د دې خاورې اوسېدونکی چې د طالبانو دغو جنایاتو ته متوجه چې دا جنایات وویني نه آرامه کېږي به. ولی دا رواني جګړې اخې موږ څه بلالای ولی دا د وحشت بیلګې دي چې هر انسان چې دا شي تراژیدي کې پیښې ویني اغېزمن کېږي. دلته دوې مسلې دي، یو تبلیغاتو مسله ده او یو د اطلاع رسونې برخه ده. ګورئ طالب په دې شلو کلونو کې ته من هیڅ خبریال چې زم من هیڅ خبریال ون دې ما ته بې وشنې بې ورانۍ بل هیڅ خبر نه دی راکړی. ولې په مقابل کې د افغانستان د حکومت اطلاعاتي دستګاه هغه هره ورځ د پرمختګونو په اړه باندې، د رغونې په اړه باندې، د سیاست په سکتور کې د پرمختګ، د زراعت په سکتور کې د پرمختګ په مقابل کې طالب به په هغه ورځ باندې یوازې د طالب د دې په اصطلاح ویندویانو چې مخپټې ویندویان دي، دوی به یوازې مطبوعاتو ته وحشت دورانۍ او د وژنې اطلاعات ورکړي. ولې په مقابل کې د افغانستان حکومت دی او مسؤول حکومت دی.
مینه پاسه زه په تبلیغاتو باندې تمرکز کوم، اطلاعاتو ته به وروسته راشو. تاسې به کتلي اوسي په دې وروستیو کې جګړو ته پام شي، که د ولسوالۍ د سقوط موضوع ده، که نورې موضوعګانې دي. په لومړیو کې د حکومت ویندویان غلي آن ساعتونه وروسته او آن ورځې وروسته راځي، بیا یو غبرګون ښیي. دغه
په دې برخه کې زه نیمګړتیاوې درسره منمه. په ځینو برخو کې به زموږ ویندویانو به سالانګاري کړي، پر وخت به اطلاعات نه یې رسولي. ولې هغه څه چې واقعیت و په هغه جګړه کې هغه دا و چې طالب له خپلو پاکستانیو او نورو خارجي ترورستانو سره یو ځای مټې دې ته رابډولې وي چې لغمان ته سقوط ورکړي. ولې لنیکه مره د افغانستان امنیتي دفاعي قواو هغوی ته ډېر ځپونکی ګزار ورکړي. یعنی نه هلته ولایت سقوط کړی دی، نه هلته حکومت سقوط کړی دی. په دې برخه کې به په وخت باندې اطلاعات نه رسول شوي. ولې دا د دې معنا نه ورکوي چې هلته هر څه سقوط شوي وو او هېڅ شی وجود نه درلود.
مینهپال صاحب، یو مهم بحث د اطلاعاتو په برخه کې دی. تاسو د حکومت د رسنیو د مرکز یو مهم او عمده مسؤلیت د اطلاعاتو رسونه د عمومي مشر یاستئ. معنی چې د اطلاعاتو د رسونې په برخه کې څه هلنګاري لږ نه ډېره ده؟
نه ډېره نه ده. وګورئ که په 80% د ویندویانو د حضور په رسنیو کې د تېرو کلونو سره پرتله کې په ټول مطبوعاتو کې لوستلی چې د حکومت د ویندویانو حضور په دغو کې په رسنیو کې ډېر دی، که هغه تصویري رسنۍ دي، که غږیز رسنۍ دي، او که چاپي رسنۍ دي، یا په وایر دي، یا آنلاین مطبوعات دي. زه په ځینو برخو کې ستونزې منمه چې په ځینو برخو کې زموږ د ولایتي ویندویان یا د امنیتي سکتور ویندویان به په ځینو برخو کې ناغېړۍ به کړي وي، د ناغېړۍ په صورت باندې قابل قبول نه دي. او زما هره ورځ کار همدا دی چې موږ اطلاعاتي دستګاه فعال کړو، بسیج یې کړو او هغه دې ته آماده کړو چې هر وخت د مطبوعاتو په چوپړ کې
اوسي. یو بل مسؤلیت دلته راځي کېږي د اطلاعاتو نه بیرته د اطلاعاتو سره خوا کې د نظام نسل ساتنې او همدارنګه د دفاع مسله نیوکه دغه ده چې هغه ډول اړینه ده حکومتي ویاندویانو چې تاسو عمومي په ټول کې براس کې استئ په هغه ډول باندې چې د دفاع مسؤلیت راپورته کیږي نه دی کړی، او یا هم د دفاع په برخه کې یا اندېښنې او یا هم ځینې نور مسایل رامنځته شوي دي چې دوی تر ډېره چوپ پاتې شي.
ویاندویانو ته ویلي دي چې ډېر په جرات باندې خبرې وکړي، فاتح خبرې وکړي، دا وایي چې په صورت باندې د افغانستان نظام د افغانستان خلک دې ته نه پرېږدي چې هغه سقوط وکړي. افغان دی ته آماده نه دی چې بیا د طالب هغه توره دوره بېرته راوګرځي، او طالب په دغه ټوله وحشت باندې چې هره ورځ یې د افغانستان د خلکو شاهدان دي بېرته دلته راشي او دوی د خپل زړه په اصطلاح عمارت جوړ کړي. د نړیوالې ټولنې حمایت د افغانستان د حکومت سره دی او دا دوامداره دی. د ناتو مشارکت د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواوو سره اوږدمهاله دی. د افغانستان د خلکو تعهد چې ډېر مهم دی، هغه د دې نظام په ساتنه کې او د دې نظام په دفاع کې، دا بې ساری دی. هغه څه چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواوو څخه د ولس د ملاتړ په اړه باندې بحث کولی شو، بې ساری دی چې په تاریخ کې ډېره کمه بېلګه لیدل کېږي. د افغانستان ولسمشر چې څونه د خپلو امنیتي او دفاعي قواوو حمایت او ملاتړ کوي او په هغو باندې ویاړي، دا هم بې ساری دی. د افغانستان په سیاسي زعامت کې بلن ټول دلایل د دې دي چې دا نظام قوي دی، دا نظام ځواکمن دی. هو طالب شل کاله یوازې پام دی کې تیر کړل شي کوم پلو پل چکوال وسي کوم تعمیر ونړي ښوونځي اوس وځي ښوونکي وشني په روغتون ونړي د افغانستان د خلکو زراعت او کروندي ویچارې کې څه بیل ګیا ارغندا و دي کله دا غوړو پاتې تاریخ بل څه لري څه اجنډا لري پاتې تاسو را شلو کولونه کې وایي چې طالب دې تاسو خبريالانو ته ګیلې وشي نه ګیلې ورانې ما څه بل کوم پیسې درکړي بل کوم کار طالب کړي ته شاندا اوس طالب په ساحه کې خدمات وګوري تر ټولو مهمه دا ده چې هر ځای ته چې اپرار ځای طالب بوجم راوړي ولس حکومت ته پناه راوړي نو په دې معنی چې دا نظام د خلکو دی او طالب دې له وحشت
هر ننګونه تر شا یو فرصت لري. څه ډول کولای شو هغه منفي تبلیغات چې کیږي هغه په یو داسې لوري باندې راواړو چې د خلکو رواني امنیت خوندي شي او اوشي کولای چې لږ تر لږه په آرامه ژوند باندې که ښوونځي ته ځي که یا خپل کار ته ځي له رواني اړخه تر شا د تبلیغاتو یو مثبت ډاټ ولري چې خپل چارې په ښه ډول مخته یوسي.
نظام ځواکمن دی، د دې امنیتي او دفاعي قواوې د دې وړتیا لري چې خپل ولس وساتي. په هره برخه کې ګوري زموږ 40,000 کمانډو خاص قطاعات چې په ټوله سیمه کې ډېر ساري دي. هېڅوک دې د دې تصور ونه کړي چې دا نظام به سقوط کوي او دا نظام به د سقوط پر لاره باندې روانېږي. موږ په هره ورځ ډېر هیله بښونکي خبرونه لرو، د پرمختګ او د پیشرفت خبرونه لرو، د انکشاف خبرونه لرو. هغه د دې بدیل کېدلی شي چې موږ د افغانستان د هر دښمن ناروا رواني او تبلیغاتي جګړه په هغوی باندې تقسو کړو. زموږ امنیتي او دفاعي قواوې هره ورځ لاسته راوړنې لري. په طالب وحشي زندانونه مته یو افغانان او حکومتي عسکر لوګو څخه پاتې هر ځای کې د افغانستان اردو د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې د خلکو او د ولس مرستې ته وردانګي. کله سیلابونو پر مهال یې که د اورښتونو پر مهال باندې که د یخونو پر مهال باندې د واورو پر مهال باندې دا یوازې د افغانستان د اردو دی. په دې تېره روژه کې چې د افغانستان اردو خلکو ته څونه مرستې رسولې دي دا هم بې ساري ده. دا تر ټولو ښه بېلګه دي په مجموع کې. طالب بې له دې چې وحشي او د وژنې خبرونه ورکړي بل هېڅ نه لري. په مقابل کې د افغانستان حکومت هره ورځ هیله بښون کې یا به ښوونځي پرانستل کېږي یا به روغتون پرانستل کېږي یا به پونتون جوړېږي یا به انسټیټیوټ جوړېږي یا به کوم کانال جوړېږي یا به کوم بند جوړېږي او د زراعت په برخه کې بلا ډېرې پروژې لري. نو دا ټول هغه څه دي چې د افغانستان خلکو ته هم پر نظام باندې بیا باور ورکوي هم پر راتلونکي باندې باور مند کېږي.
د افغانستان د حکومت د رسنیو مرکز مشر دوا خان میناپال، له تاسو ډېره مننه.
تیرا پزڑگی میں شیلم با کنا تیرا تو تیرا تو سر خاورے با دوا کنا اس
دې په سر خورې بادا وا کنا ته چیرې ته وایې چې زا کنا ته چیرې ته وایې چې زا کنا چرا تو وہی چیز کنا